द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار ات نیمه، په افغانستان کې د سهار ات، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې 12 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو قربه ز مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. له سوریې څخه د امریکا د پوځي وسایلو وتل پیل شوی. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالت یو یرغل وګاڼه، خو وروسته یې وویل چې دی د اوس لپاره بیړنی حالت نه اعلانوي. او د خیبر پختونخوا مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلۍ د دریو حلقه بندیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. او اوس هم بشپړ خبرونه. له سوریې څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی، خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه ځواکونه له سوریې څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي وو چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریې څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلی دی چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د مهالویش ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالت یو یرغل وګاڼه، خو وروسته یې وویل چې دی به دم ګړی د دیوال د جوړېدو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو او د حکومت د جزوي تړل کېدو د بهیر د پای ته رسولو لپاره بیړنی حالت اعلان نه کړي. ولسمشر ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو د 15 بلیونه ډالر لګښت پر سر له ډیموکراټانو سره د روانې لانجې په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې دی غوره ګڼي چې د امریکا کانګرس ورسره د دغو پیسو د منلو لپاره رایه ورکړي. د امریکا د حکومت له څلورو څخه یوه برخه د ډیسمبر له 22 نیټې څخه ترلاسه شوې ده چې نن یې 21 ورځ ده، او دا د امریکا په تاریخ کې د حکومت د جزوي تړل کېدو تر ټولو اوږد وخت ګڼل کېږي. د سعودي عربستان هغه ځوان انجلۍ چې د خپل ژوند له د لاسه ورکولو له ویرې له خپل کورنۍ څخه تایلند ته تښتېدلې وه، کاناډا ته چې هغې ته پکې پناه ورکړل شوې ده روانه شوې ده. چارواکو د جمعې په ماښام وویل راحت محمد القانون په نامه دغه 13 کلن انجلۍ به د جنوبي کوریا له لارې ټورانټو ته ورسیږي. د کاناډا لومړي وزیر جاستن ټروډو دا منلې ده چې هېواد یې نوموړې انجلۍ ته پناه ورکړې، او ویلي دي چې یاد انجلۍ په خپله خوښه د ځان د پناه لپاره کاناډا ټاکلې ده. د استرالیا په ګډون یو شمیر نورو هېوادونو هم د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره په اړیکه کې وو، او اغلې راحت محمد ته د پناه غوښتنې په مسئله یې ورسره اړیکې نیولې وې. امریکا او پولند با په منځني ختیځ کې د سولې د باوري کولو او پر ایران د پام لرلو په برخه کې د وزیرانو د کچې یو غونډه جوړه کړې. دغه نړیواله غونډه به د فبروري په 14 او 14 نیټه په وارسا کې جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کې بیان کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د ترهګرۍ او توندلاریتوب د میزایلو د پرمختګ، سوداګرۍ او د امنیت په ګډون په یو شمیر مهمو مسلو باندې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو فاکس نیوز ته وویل چې په دغه غونډه کې به په منځني ختیځ کې د سولې، ثبات، امنیت او د ایران د بې ثباته کولو د اغیز د مخنیوي پر مسلو خبرې وشي. د امریکا دغه جیکپوری ډیپلومات د جمعې ناوخته له بهرین څخه د عربي متحده اماراتو ابو ظبي ښار ته رسیدلی دی. د رویټرز دوو خبریالانو په میانمار یا برما کې د جمعې په ورځ د زندان د 9 کلنې سزا په برخه کې خپل اپیلونه بایلل دي. وا لون او کایا سیو د 2018 کال په ډیسمبر کې د دغه هیواد د رسمي محرمو یا پټو څیزونو له قانون څخه د سرغړونې له امله نیول شوی دی. قاضي وویل د دغو ژورنالیستانو وکیلانو داسې کافي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې دوی پرې بې ګناه ثابت شي، نو له همدې امله دا ورته یوه مناسبه سزا ده. یاد خبریالان وایي دوی هغه مهال د پولیسو لخوا ونیول شول کله چې دوی په برما کې د روهینجیا د مسلمانانو د یوې ټولوژنې یا قتل عام په اړه د راپور جوړولو تکل وکړ. د رويټرز چیف اډیټر سټیفن اډلر په یو بیان کې ویلي دي د زندان د میلو تر شا د دغو دوه خبريالانو د پاتې کېدو یو ځنۍ دلیل دا دی چې واکمن غواړي دغه حقیقتونه پټ پاتې شي. لسمی څخه په راغلو راپورونو کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلی د دریو حلقه بندیو پاړه اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې دغو حد بندیو ته دي یو ځل بیا کتنه وکړي. دوی وایي کچیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به لسترو قضایي ادارو ته خپل غوښتنې وړاندې کړي. دې ته ورته اندېښنې تر دې مخکې د باجوړ او اورګزو د مشرانو لخوا هم څرګندې شوې دي. د پېښور آرمی پبلک سکول د قتل عام د پلټنو لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن د پاکستان د دفاع وزارت څخه تر بیان اخیستلو وروسته د پېښور پخوانی کور کمانډر او نور یو شمیر چارواکي د پښتنو لپاره وربلل دي. عدالتي کمیشن د 15 نوي کسانو د بیانونو لپاره درخواستونه ورکړي وو چې په هغوی کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ عیني شاهدان او ځینې سرکاري چارواکي هم شامل وو. د آرمی پبلک سکول په خونړۍ پېښه کې د وژل شویو ماشومانو کورنۍ هم بیانونو ته وربلل شوي دي چې په دوی کې د یو بجل شوی ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان هم شامل دی. هغه وی وی ډیوی ته وویل په کار و چې دا پلټنې په سمه توګه شوی وای او وای ډیر ورته خوشبینه نه دی. او وروسته خبر دا چې په پاکستان کې خزی خصوصا جونی د انټرنیټ د کارولو پر وخت د خلکو له داسې رویو سره مخ کیږي چې دوی پرې تنګیږي او زورول کیږي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان هم نن په خپله اداره کې د سایبر زورونو په اړه د ډیجیټل حقونو د فاونډیشن د شمیرو پر اساس لیکلي دي چې د 2014 کال د ډیسمبر میاشتې د 2013 کال تر نومبر میاشتې پورې دې ادارې ته ښځو د ټیلیفون، ایمیلونو او واتساپ له لارې د سایبر زورونو بې شمېره شکایتونه کړي دي. د ډان په اداره کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې ښځې خصوصا جنکۍ د سایبر زورونې ښکار کیږي چې وایي د انټرنیټ د کارولو پر وخت دوی ته سپکې خبرې کیږي، عکسونه یې ناسم کارول کیږي، په زوره ورسره د اړیکو هڅه کیږي او د بدنامۍ ورړولو له ګواښونو سره مخ کیږي. د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ته دغه شکایتونه تر 950 زیاتو ښځو ورلېږلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وسایلو د وتلو بهیر پیل شوی دی، ولې تر اوسه پورې د سرتیرو د وتلو په اړه څه نه دی ویل شوي. همدارنګه امریکایي چارواکي وایي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کوم مهالویش هم نه لري او نه یې اعلانوي. پام وکړي په دې اړه یو بشپړ راپور ده. له سوریې څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی خو لږ تر لږه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نه ځواکونه له سوریې څخه د وتلو د لومړنیو پړاوونو په توګه یادولی شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریې څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د مهالویش، ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. عیني شاهدانو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ته چې په برتانیا کې میشته ده ویلي دي دوی 10,000 موټرې او یو شمیر نور وسایل ولیدل چې په سوریه کې له یوې پوځي هډې څخه ووتل او د ګاونډي عراق پر لوري روان شول. خو لږ وروسته بیا د سیمې نور عیني شاهدانو وویل چې دوی د لویدیځوالو د ځواکونو یو کتار ولیده چې د سوریې شمالي ښار الیپو ته داخل شو. دوی ویل چې په دې کتار کې 150 پوځي ګاډي وو چې زری هم پکې وو او په لوجستیکي موادو بار لارې موټرې هم پکې وې. دغه دواړه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، خو کوردي ملیشو ته نږدې یوې بلې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ښکاري چې د امریکا پوځ په سوریه کې خپل سرتیري او وسایل نویو ځایونو ته ولېږدول. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا تیر میاشت اعلان شو، چې لامل یې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا د متحدینو او شریکانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې. له سپینې ماڼۍ څخه لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکاري دي چې له سوریه څخه به په دیرشو ورځو کې امریکایي ځواکونه ووځي، خو دغه نېټه تر اوسه پورې څو ځله ځنډول شوې ده. پینټاګان او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه تازه ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. د پینټاګان یو ویاند شان رابرټسن د دې ونې په سر کې ویلي و چې له سوریه څخه د ځواکونو د وتلو مهالویش به د هوا په ګډون یو شمیر ځمکنیو شرایطو پورې اړه ولري. بل پلو د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اوس هم د داعش د خلافت د پاتشونو پر ضد جګړه کوي، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې یې له یو شمیر سیمو څخه د داعش جنګیالي شړلی دي. خو د دغو ټولو پرمختګونو سره سره د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه د دغه ځواک لویه برخه د کوردستان له جنګیالیو څخه جوړه شوې ده، څوک چې په سوریه کې د کوردانو د ژغورنې د ډلو برخې هم دي، او هغوی بیا د ترکیې له پی کی کی سره اړیکې لري، او پی کی کی ته په ترکیه کې اورپکې ویل کیږي. ترکیه وایي د پی کی کی ډله د دغه هیواد د جنوب ختیځ په نارامیو او تاوتریخوالي کې لاس لري. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د جمعې په ورځ له هغو ترکیې ځواکونو څخه لیدنه وکړه څوک چې له سوریې سره په پوله باندې پراته دي، او ژمنه وکړه چې له سوریه څخه به کوردي ځواکونه وباسي. اکار ترکی ځواکونه ته وویل کله چې یې وخت راشي نو لکه د پخوا په څیر به ترهګر په خپلو هغو کندو کې خاخ کړی شي چې دوی په خپله ځانته کندلې دي. هغه زیاته کړه د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې په ورځ په یوې راډیو مرکه کې وویل د هغو کوردي ځواکونو په اړه د امریکا د پوځ او د ترکیې ترمنځ خبرې روانې دي څوک چې د داعش په وړاندې جنګېدلې دي. د دې اونۍ په سر کې بولټن له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرطونو کې د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو خوندیتوب یاد کړی و. په دغو څرګندونو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه شوی و چې له امله یې هغه په ترکیه کې له بولټن سره له لیدلو هم انکار وکړ. دونکو له سوریه څخه چې راتیر شو د امریکا په اړه یو مهم راپور دا دی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا په جنوبي پوله باندې روان حالات یو یرغل وګاڼه، خو وروسته یې وویل چې د به دمګړۍ د دیوال د جوړېدو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو او د حکومت د جزوي تړل کېدو د بهیر د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان نه کړي. په دې اړه پام وکړئ بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نوشروان قلندر چمتو کړی.
د ټیکساس ریاست په میکیلن سیمه کې د مکسیکو پولې ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حملې غوندې حالاتو سره مخ دی، کېدای شي مونږ دغه پوله وتړو او د محفوظه کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګېدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپل وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي.
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised.
صدر ټرمپ وايي زه دا حق لرم چې ملکي کامي ایمرجنسی نافذ کړم. په دې خبره مې د خپل وکیلانو یا قانون پوهانو سره هم سلاګانې کړې دي. اگر چې زور تا لا تیار نه یم، خو که ضرورت یې راپیښ شو نو ایمرجنسی به ضرور پزې کوي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وایي، خو زه له هغه ځای پورې نه ځم چې دا ګام پورته کړم.
Exploiting the situation in a way that enhances his power, but not to go there. Let's see.
Nancy Pelosi وای چې صدر ټرمپ د حالاتو او حکومتي طاقت نه ناجایزه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ګورو چې صدر ټرمپ څه کوي. د ستوند د حل لپاره لار موجوده دي. باید اول صدر ټرمپ حکومت پرانیزي او مسله حل کولو لپاره بحث او خبرونه کار واخلي، چې موږ په کوم خبرو سلا کې دي شو او موږ به ګورو چې کومه لار بهتري نه ده چې پریمنګ خپل سرحد محفوظ کولې شو.
د صدر ډانلډ ټرمپ او د استادو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي. او صدر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی. ډیموکرات هم د مکسیکو پولې دیوال لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ د غوښتنو مطابق د 15 ارب ډالر نه د زیاتو پیسو نه منظورولو په خبره ټینګ ولاړ دي. که چیرې کانګرس د صدر ټرمپ د غوښتنو مطابق د دیوال لپاره پیسې منظور نه کړي نو دی په ملک ایمرجنسی په ځای کولی شي او د دې کار لپاره صدر ټرمپ ته د کانګرس نه د اجازت اخستو ضرورت هم نشته.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. Facebook VOA Diwa, Twitter @VOA Diwa, Instagram @VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.
مشرانو او سیاستوالو د ولایتي اسمبلی د درې او حلقه بندۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې دغه حد بندۍ ته دې یو ځل بیا لسره کتنه وکړي. دوی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به سترو او لوړو قضایي ادارو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دې ته ورته اندېښنې تر دې مخکې د باجوړ او اورګزو د مشرانو لخوا هم څرګندې شوې وې. له سیمې څخه د ډیوي خبریال ابراهیم شینواری پرې دا راپور چمتو کړی.
د اورغزی او باجوړ ضلعو نه پس اوس د خیبر ضلع ځینې کامی او سیاسي مشران هم په خپل ضلع کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی درې څوکیو دپاره شوې حلقه بندۍ رد کړي او دا یې دواړه د آبادۍ او رغبې په لحاظ یو غیر منصفانه تقسیم بللی. د ټاکنو کامی کمیشن لاړخه څو ورځې وړاندې د اوو نو قبایلي ضلعو دپاره اعلان شو. شپاړس د صوبایي اسمبلی څوکیو کې درې د خیبر ضلع په برخه راغلي. په کومه کې چې حلقه 115 د لنډي کوتل او بازار زخه خیل سره د جمرو تحصیل ملاګوري هم شامل کړی شوي. په حلقه یو شپګم کې د جمرود کوکی خیل علاقه کې د باړې برکمبر خیل شلوبر او د سپا کم ځینې برخې هم شامل کړی شوي. او په حلقه یو سل اووه کومه چې په دغه درې واړه حلقو کې د ټولو لویه حلقه ده د باړې کجوري او تیرا واړه علاقې شامل کړی شوي. د صوبایي اسمبلی دپاره د باړې دغه حلقه د رګبي په لحاظ د لنډي کوتل د حلقې نه یو په درې او د جمرود د حلقې نه یو په څلور چنده زیاته ده او د کومې اندازه چې د ټاکنو کمیشن لخوا ورکړی شوې نقشې نه هم کېدای شي. بازارګل افریدی څوک چې د باړې سره تعلق لرونکي یو پخوانی سیاسي تنظیم خبرونه نشر دی د دغه نو حلقه بندیو په حق خپل تحفظات داسې سرګند کړو.
تحفظات خو دا لري چې یو خو الریډي چې کوم دی د مونږ دغه حلقې کمې ورکړي په کار وا د قبایلی علاقه او پسماندا علاقه او باندې ځنو چې په دې حلقو کې لږ زیاتې کړې دي نو په دې کې به مطلب مسالې په اسانه طریقه سره لږه حلقې دي شوې. بل د جغرافیایي په لحاظ او پاپولیشن وایز هم چې کوم دی د دې نه غیر غټه غلطۍ شوې دي ګره دا چې غلطۍ ته شوې چې هغه په ګرون باندې څوک وګوري هغه بالکل ناقابل برداشت دي. نو مونږ به د دې لپاره چې مونږ سره کوم پلان دی مونږ سره کومه طریقه ده مونږ د ایریا وایز پاپولیشن وایز بالکل صحیح طریقے سره به مونږ چې کوم دی مونږ سره هغه پروګرام شته دا نه چې مونږ صرف مخالفت کوو.
خیبر ضلع له ورکړه شو درې حلقو کې د ټولو زیات اعتراضونه د باړې او جمرود په حلقو کولای شي او تور لګولای شي چې په باړې کې قانون خو پرېږده چې د بر کمبر خیل شلوبر نه پرته د سپاه ځینې کورنۍ هم په دوه حلقو کې تقسیم کړی شوي. د دغه سیمې نه ټاکلې شوې پخوانی د کامی اسمبلی غړي حمیدالله جان اپریدي دغه حلقه بندۍ غیر منصفانه ګڼي او ټینګار کوي چې عام ولس ته دغه حلقه بندۍ د منلو وړ نه دي.
دا حلقہ بندی دی کڑے دا پتہ نہ لگی چھ دا دی سکرائٹیریا وا نہ دا علاقے مناسبت باندے س سمے خوری او نہ دا آبادے پہ لحاظ باندے س سمے خوری خدا سرا سر فزاتیات و باندے جوڑے شوی حلقی دی او دا عوام بالکل دا حلقے پدے شکل کی نہ منی او کم قانونی حق چ لری اغے دا بار بمنگ عدالتوں نو تم زو دے اغری ٹوس جمع کو منگا چراشی الیکشن کمیشن او زمون تسلی او کی چ اغے آخر دے کما پیمانے سے دا چپاغے پیمانے باندھے دی دا حلقہ بندی کرے دا
په خیبر کې شو دغه حلقه بندۍ او د قانونو تقسیم په ضد ځینې سیاسي ګوندونو احتجاجونه هم کړي او په دغه لړ کې د عوامي نشلل ګوند د خیبر ضلع صدر شاه حسین شینواری چې دغه احتجاجونو تر څنګ هغوی د میډیا د لارې او په رسمي توګه هم د ټاکنو کمیشن نه د دغه حلقو د سر دوباره تعین غوښتنه کوي.
خو چې کوم هغه احتجاج کړای او ظاهره خبره کاردای چې د میډیا په توګه د ټولو تر رسیدلې کوټ تم رسیدلې او الیکشن کمیشن تم رسیدلې خو موږ اوسم الیکشن کمیشن ته دا مطالبه کو چې یره په کاردای چې اثر نه او دغه هغه وکا تعین وکا په کاردای چې کومې لري پرته علاقې دي زاغه تر رسایي بیا نه ممکن نه وي او نو په کاردای چې په دغه باندې نظر ثانی وکا
دغه واړه کامی او سیاسي مشرانو غواخ ور کړی چې کده ټاکنو کمیشن د دوی غوښتنو ته دقیق پام او نکړو او د عام اولس پرای د نو حلقو دوباره تعین او نکړو نو دوی به مجبور شي چې په دغه لړ کې ستره محکمې ته رجوع وکړي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
اردن کو د سعودي عربستان هغه ځوان انجلۍ چې د خپل ژوند د لاس ورکولو لوبيري لخپل کورنۍ څخه تایلند ته تښتېدلې وه، کاناډا ورته پناه ورکړې ده او دا مهال کاناډا ته په لاره ده. دغه 18 کلنه انجلۍ به د جنوبي کوریا له لارې ټورنټو ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې زموږ همکارې منظر شاهي چمتو کړی.
18 کلنه سعودي میرمن رهاف محمد القانون د تایلند څخه د کاناډا په لور روانه شوې ده. کاناډا هغې ته سیاسي پناه ورکړل. د تایلند مامورینو وویل چې رهاف محمد القانون د جمعې په ماښام د کاناډا تورنټو ښار ته روانه شوه. میرمن رهاف د تیر خالی یا شنبې په ورځ د کویټ څخه تایلند ته رسیدلې وه او په آسترالیا، برتانیا او کاناډا کې یې د پناه خواهش کړې وه. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو میرمن رهاف ته د پناه ورکولو تصدیق وکړ او ویل چې خوشاله دی چې رهاف د پناه لپاره کاناډا انتخاب کړو. هغه زیاته کړه چې کاناډا د نړۍ په کونج کونج کې د بشري او د میرمنو د حقونو په حق کې د ودرېدو په اهمیت خبر هیواد دی. تایلند ته په رسیدو رهاف محمد القانون ویلی وو که چیرې بیرته هیواد ته ولیږل شوه نو کورنۍ به یې ووژني. د تایلند د هوایی اډې د هوټل د کوټې څخه هغې په انټرنیټ یوه ویډیو کې وویل چې زما کورنۍ ډیره سخته ده او د ویښتو په قیچي کولو یا لنډولو یې زه شپږ میاشتې په کوټه کې بنده کړم. زه 100% یقین لرم چې د سعودي جیل نه په وتلو به مې کورنۍ ووژني. په یوه بلې ویډیو کې هغه لیدل کیږي چې د هوټل په کوټه کې ګرځېده او وایي زه ژوند کول غواړم. میرمن القانون د تایلند په هوایی اډه ځان د یو هوټل په کوټه کې بند کړی وو. د تایلند مامورینو هغه په داسې حال کې اشاره کړې وه چې آسترالیا ته یې تګ او هلته یې د سیاسي پناه غوښتلو اراده لرله. په هوایی اډه د اشارېدو په وخت میرمن القانون د ملګرو ملتونو د چارواکو سره د ملاقات غوښتنه وکړه. تیره اونۍ د تایلند د ایمیګریشن یا مهاجرت پولیس مشر خبریالانو ته وویل چې رهاف محمد القانون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ته سپارل شوې ده. هغه وویل میرمن القانون به په زور سعودي عرب ته نه لیږل کیږي. میرمن القانون د خپلې کورنۍ سره کویټ ته تللې وه او د هغه ځای څخه ځان تایلند ته ورسولو. تایلندي مامورینو میرمن القانون ته په هیواد کې د داخلېدو اجازت نه ورکولو ځکه چې د هغې سره نه پیسې وې او نه هم سفري دستاویزات، او کویټي چارواکو ترې دستاویزات اخیستي دي. د انساني حقونو ادارې هیومن رایټس واچ د میرمن القانون د دغه خبرې تصدیق کړی دی. د هیومن رایټس واچ د منځنی ختیځ مسول مایکل پیج وویل تایی مامورینو میرمن القانون ته استرالیا ته د تګ اجازه ورکړې. مایکل پیج په سعودي او کویټي مامورینو غږ وکړ چې رهاف محمد د بیرته سعودي عرب ته نه استوي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي سعودي عرب کې میرمنې ډیر حقونه نه لري او د کورنۍ د نارینه غړي د بدرګي بغیر سفر هم نشي کولی. په کال 2010 کې سعودي میرمن دینا فلیپینز ته لاړه. په هوایي اډه یو چارواکي په وینا د هغې لاس او پښې تړلې وې او خوله یې بنده کړای شوې وه. د انساني حقونو فعالان وایي میرمن دینا بیا نه ده لیدل شوې.
اوریدونکو، په پاکستان کې خزی خصوصا جونې د انټرنیټ د کارولو پر وخت خلکو له داسې رویو سره مخ کیږي چې دوی پرې تنګي یا ځورول کیږي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان په همدې اړه یوه اداریه هم لیکلی ده چې د سایبر ځورونو په اړه د ډیجیټل حقونو د فاونډیشن د شمیرو پر اساس پکې لیکل شوی دی چې د 2016 کال له ډیسمبر میاشتې د 2013 کال تر نومبر میاشتې پورې دې ادارې ته ښځو د ټیلیفون، ایمیلونو او واتساپ له لارې د سایبر ځورونو بې شمېره شکایتونه کړي دي. له سیمې د ډیبي خبریاله صادق قاسم شاپری دا راپور لري.
په پاکستان کې خزي او خصوصا جنکای د انټرنیټ استعمال په وخت داسې رویو سره مخ کیږي چې دوی په تنګیږي. د پاکستان ډیلی ډان هم نن خپل ادارې کې د سایبر هراسمنت په حق لیکلي چې ډیجیټل رائټس فاونډیشن نومي ادارې شمیرې ښایي چې د دسمبر میاشت کال 2014 نه واخله تر د کال 2018 نومبر میاشت پورې دې ادارې ته د ټیلیفون، ایمیلز، فیسبوک او د واتس اپ د لارې بې شمیره شکایت شوی او دا ټول د سایبر هراسمنت په حق لو او دا شکایت زیاتره ورته خزو کړیو. دې ادارې کې ویل شوی چې پاکستان کې خزي او خصوصا جنکای د سایبر هراسمنت ښکار کیږي او د انټرنیټ استعمال په وخت دوی سره د بد ژبې استعمال نه واخله، د دوی د تصویرونو غلط استعمال، دوی سره په زوره د رابطو کوشش او دوی د بلیک میلینګ او د بدنامۍ نه یرولو غوندې مسلو سره مخ کیږي او ډیجیټل حقونو باندې کار کوونکي ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن نومي ادارې ته هم سو یو کم شپېته خزو داسې شکایت کړی وو او باقي شکایت هغه سړو کړی وو چې د خپل پیژنګلو جنکو مسلې دوی ته بیان کړې وې. خو د پیښور کائنات وایي دا هم لکه د ډیرو نورو جنکو د انټرنیټ استعمال په وخت ځان غیر محفوظ ګڼي او هم دا وجه ده چې جنکای اکثر خپل ډی پی یا ډسپلی فوټو په ځای چرته هم خپل تصویر نه لګوي.
انسیکیوریم حالانکه زه کوئی تاته تلی یا مشاعری لدا چلونا هر سکوم خو لکه فیزیکلی کوم سایبر سپیس کی چه دیر ڈیجیٹل سپیس کی زه انسیکیور پا دیشم چه ما خپل گتلی دی اور زما سره هم داسې شوی دی چې تصویران زه چې په سیکنډ ایئر کې وم نو زموږ تصویران چې دی هغه ټول چا یو کنسالیډیټیډ ویډیو جوړا کړی وو په یوټیوب ور کړی وو. زموږ سکول کې چې به موږ ماشومان وي اور ایلی لدا کیمرې والا موبایلونه راغلي چې موږ ته باقاعده میسجونه کیږي، ان باکسز راته کیږي چې څوک به درته وایي چې خورې تاسو ته چې دی نو زه دا هغه کومه چې لکه تاسو پرده ورده اور هغه حالانکه زه حجاب کومه او ورپسې به بیا یو څو ورځې پس هیلو ډیر دا اور هغې نه پس بیا چې هغې هم ریسپونډ ورنه کې نو یو لکه ته چې اګنور کېم نو هغه هم چې دی کم لیول پورې ځي کنزل کیږي پکې.
یو بل کارکونکي خزا انیلا تاج کوي انټرنیټ په دنیا کې د ترقۍ علامت دی خو خزو سره د خلکو آنلاین رویه هم هغه شانتی وي څنګه چې په ټولنه کې په نظر راځي.
دا خو اوپن سپیس دی، دا خو د سړو د پاره دی، د خزو د پاره دی، دا د هر چا د پاره دی، د ترانسجنډر د پاره ایون هم دی، ټوکې ټول یو شان انسانان دي. مصیبت دا دی چې هغه شی اون شو ځکه چې زما خپل همبل اپینین دا دی ځکه چې شاید مونږ د خپل زامنو تربیت نه کړل شو.
د دغه ادارې تر مخه د یویش کال نو وخت لا 15 کال عمرونو کې د جنکو لترفه د آنلاین هراسمنت شکایت زیات راغلی وو خو دوی کې اکثره د هغه قوانین نه بی خبره وي کوم د دوی ډیجیټل رائټس تحفظ کولی شو. خو د ځوانانو د تنظیم یو مشر طاهر کریم وای کله حکومت دغه قوانین عملی کړي او داسې مجرمانو لا په ښکاره سزاګانې ورکړي نو هله کې د شی خلکو کې د انټرنیټ قوانین او اصول په حق له پوهه زیات شي.
د دې په حق له چې زموږ سره په کم قوانین مخکې نه موجود وو په ایف آی اے یو اداره ده هغې به د سایبر کرائم دا چې کم د انټرنیټ باندې کم جرم کیږي هغې ته به قتل او په 2017 کې زموږ سره چې دی نو پریونشن آف الکترونیک کرائم ایکټ هم راغلی دی نو دا غی لاندې هم ډېرې زیاتې سزاګانې دي چې کم کې جیل کې دي شي جرمانه کې دي شي د لکاو. خو حکومت چې دی چې کم ډیرو کسانو ته سزا هم ورکړې شوی ده خو هغه سزاګانې هغه مجرمانې نه دي ښکاره کړي چې دا کار کړی دی او هغوی ته کم قسم کم نمونه سزا ورکړې شوی ده چې خلک ته عبرت واخلي، خلک ویریږي چې د دې کار په موږ باندې جرمانه هم لګې دي شي، موږ له سزا هم راکولې کېدی شي او په ټی وی باندې هم زیات د دې مهم چلول پکار دي د حکومت تر طرفه چې کم دې د پاره کمی سزاګانې دي، کم قانون راغلي دي چې خلکو ته زیات ورسي، خزو ته هم ورسي، سړو ته هم ورسي، نو د دې نه به خلک منه.
د انټرنیټ یا د سایبر دنیا کې خزو او جنکو ته هم هغه شکایت دي او هغه مشکلات دي کوم په ټولنه کې ظاهري شکل کې هم مخې ته راځي خو د قوانین عملی کولو سره د سایبر هراسمنت مخنیوي په نظر نه راځي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز پی خبر.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوری دیشه.
دا ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA_DIWA_BAND.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
قدرمنو اوریدونکو د ډی وی سهرانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو د مه هروي چې پراتونکو سو شیبو کې به په همدې چپو باندې د مشال اړ خبرونه پیل شي. ساسو لملتیا او د خبرونه ل پروډوسر صدقه چاند څخه یو نړۍ مننه. قربم زه مجاهد جواد د ډی وی تر مخامنی خبرونه پورې په لاس پرم. د خدای پامان.